په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. ولس مشر کرزی ویلي د قرآن پاک د سپکاوي په اړه د ولس د جذباتو قدر کوي ولې غږ کړی دی باید دوی پارام وسي. په پټ آباد کې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کور روانولو کار دوام لري او د مرکزي حکومت لخوا د بلوچ سدانانو پر ضد د مقدمو ختمولو پریکړه شوې ده. نور راپورونه هم لرو. کولمبي ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی. د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید 21 تنو ته مرګ دوب لاړولې ده. د بلوچستان حکومت وایي دوی ته د وفاقي وزارت داخلي لخوا د بلوس ملت پال مشرانو پر ضد د مقدمو ختمولو ختم راو شوی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت د مقدمي اورېدنه به نن کیږي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو د خبريال لوینا سره سم نن سهار 6 بجې د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید 21 تنو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د مشال خبريال وایي چې دا پیخه د ننګرهار هوایي ډګر مخې ته د یو پراډو موټر په واسطه رامسته شوی چې 9 تنه وجلي او 12 نور کسان یې ټپيان کړی دي. وجل شوی او ټپيان ټول کسان افغانان دي او په دغه هوایي ډګر کې میشتو بهرنو ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د ننګرهار د امنیت مشر عباد الله تلوار د دې پیښې پخلی کړی دی. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. په بلوچستان کې حکومتي چارواکو د مشال خبريال ته ویلي دي چې دوی ته د کورونو چارو د وزارت لخوا هغه رسمي اعلامیه ملو شوې ده چې پکې د بلوس ملت پالا او جلاوطن مشرانو په ضد د جوړو شوو مقدمو د ختمولو خبره شوې ده. د بلوچستان حکومت وزیر داخله نصیب الله بایزي زیاته کړه چې د وفاقي وزیر داخله رحمان ملک لخوا د هربيار مري برهمداغ بوکټي او اختر منګل په ضد د مقدمو د ختمولو نوټیفیکیشن دوی ته ملو شوې ده او دوی د دې نوټیفیکیشن پر وړاندې احکامات د دغې صوبې د پولیسو مشر او د دغې صوبې د دریو کمشنرانو ته ورکړی دي. هغه زیاته کړه چې د سی وی نصیر آباد او کویټ کمشنران او د یاد شوي سی وی د پولیسو مشر به د دغه مقدمو جانچ پړتال کوي او د دې نه پس به دغه مقدمه ختمولای شي. درې ورځې مخکې وفاقي وزیر داخله رحمان ملک د بلوس ملت پال مشرانو په ضد د مقدمو ختمولو اعلان کړی وو. بلې خواته د همدې سی وی په نامنو باندې په کوټه کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا ټول ګوندیزه غونډه بل شوې ده. خو د دې سی وی پښتانه او بلوس ملت پالوای په دې غونډه کې به شرکت ونه کړي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ضد د توهین عدالت د مقدمې اورېدنه بنن کیږي. د مشال خبرې الوایي چې د سپریم کورټ و رکنی بنچ چې مشري جسټس ناصر الملک کوي په وړاندې باندې وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن د شهادتونو او دستاویزي ثبوتونو فهرست جمع کوي. د رواني میاشتې په 28 نیټه اورېدنه کې اټارنی جنرال مولوي انوار الحق د استغاثي د وکیل په توګه په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم خلاف ثبوتونه جمع کړي وو. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه د آل پاکستان آئل ټینکرز اونر اسوسییشن د خوراکي تیلو د وړلو راوړلو د شخړې د حل لپاره ورکړې شوې د درې ورځې مهلت پوره کېدو وروسته په ټول ملک کې د پټرولیم مصنوعاتو وړل راوړل د نامعلومه مودو پورې د بندولو اعلان کړی دی. د آل پاکستان آئل ټینکرز اونر اسوسییشن چیرمن یوسف شهوانی ویلي دي چې د درې ورځو د مهلت تیرېدو باوجود حکومت د ټینکرو د مالکانو سره کېدونکو د زیاتیو په اړه څه ګام نه دی پورته کړی او ځکه دوی اوس د نامعلومه مودې پورې هړتال اعلان کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په هغه وینا خوخي څرګنده کړه چې د طالبانو او د اسلامي ګوند مشرانو په شمول د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د افغان حکومت سره جامع مذاکرات وکړي. کرزی هیله وکړه چې د ګوندو هیوادونو په همکارۍ به په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ زر تر زره سوله ټینګه شي. حامد کرزی همداراز د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د پاکستان د وزیر اعظم غوښتنې ته هرکلی ویل وستایل او هیله وکړه چې طالبان او د اسلامي ګوند غړي له دې موقع څخه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای او لکه د افغانستان د نورو خلکو غوندې په خپل هیواد کې ژوند وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په پټ آباد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د کور د نړولو کار بشپړ کړ. بن لادن په دې کور کې د تیر 2013 کال په مې میاشت کې د شپې لخوا د امریکا د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. دغه عملیاتو د پاکستان د پوز غوسه ځکه راپارولې و چې له مخکې ورسره مشوره نه و شوې. امنیتي ځواکونو د تیر خالي په مخام د بن لادن د کور د نړولو لپاره سیمې ته درنې وسیلې لېږدولې وې. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې ولې پاکستاني چارواکو اوس د بن لادن د کور د نړولو پریکړه کړې. افغان ولسمشر حامد کرزی د باګرام په پوځي مرکز کې د یو امریکایي پوځي لخوا کورنۍ عظیم شان ته سپکاوی یو ځل بیا په کلکه وغنده. حامد کرزی په ارګ کې یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د باګرام په پوځي مرکز کې کورنۍ عظیم شان ته د بې حرمتۍ د ناوړه عمل په خبرګون کې په څو تیر ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په احتجاجي مظاهرو کې د یو شمېر افغانانو په مرګ جوبلا خفګان څرګند کړ. ولسمشر په افغان ملت غږ وکړ چې اوس د آرامتیا اختیار کړي او زیاته کړه چې هسې نه د افغانستان د خلکو دښمنان د دوی د پاکو احساساتو څخه ناوړه فائدہ واخلی او په هیواد کې په ګډوډو لاس پوری کړی. ولسمشر کرزی په دې اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره د خپل شو خبرو په اړه وویل.
سوچ په وخت د امریکا د جمهور رئیس سره مفصل خبرې درلودې او د خبرو سلسله به جاری آینده هفته او میندې چې بیا د ویډیو کانفرنس د لارې خبرو سره وکړو. د قرآن شریف ته سوزیدو په باب چې د دوی د یو عسکر لخوا سعودي په اغلب په ګمان په یو ناپوهي او په جاهرانه توګه دا کار ترسره سعودي باقي خبرې کوو او د مجازات غوښتنه به وکړو چې انشاءالله پر مطلب ته ورسیږو.
کرزی وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو لیک په ترڅ کې ورڅخه د دغه پیښې له رامنځته کېدو څخه بخښنه غوښتي او د ته ډاډ ورکړی دی چې دغه پیښه به په هر اړخیز ډول وسیړي. د پاکستانی فلم جوړونکی شرمین عبید چنای د پاکستانی میرمنو د ستونزو په اړه فلم سیوینګ فیس د فلمی نړۍ تر ټولو لوی ایوارډ آسکر ګټلی دی. دا فلم په پاکستان کې په خزو د تیزاب پاشلو د بریدونو په اړه دی. دا ړومبی ځل دی چې د آسکر په څلور اتیایم کلن تاریخ کې کوم یو پاکستانی فلم ایوارډ ګټلی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرنامو د مشال لیډونو ورده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. ولسمشر کرزی ویلی د قرآن پاک د سپکاوي په اړه د ولس جذبات د قدر وړ دي ولې غږ کړي باید دوی په آرام وسي.
سوچ په وخت د امریکا د جمهور رئیس سره مفصل خبرې درلودې او د خبرو سلسله به جاری آینده هفته او میندې چې بیا د ویډیو کانفرنس د لارې خبرو سره وکړو.
په ایبټ آباد کې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کور رانولو کار دوام لري.
اس وقت تک 80% کې قریب کمپاؤنڈ کو مسمار کر دیا گیا.
د مرکزی حکومت لخوا د بلوچ سدانانو پر ضد مقدمو ختمولو پریکړه. آیا پوځ او حکومت د بلوچستان په معاملہ یو خلک دي؟
کله نه پاکستان جوړ شوی دی او یو خان حکومت والے دی. اسٹیبلشمنٹ او د سیول گورنمنٹ کې ډېر لوی فرق دی خلیج دی د بلوچستان مسله باندې.
او د پښتنو مرکزی ښار پېښور د لګي مودې د قراری نه ورستو یو ځل بیا د ترهګرۍ د پېښو ښکار شوی دی. سیمی او نړۍ نن را پورنه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. ادرمند روزن کو زمنګ رومبی راپور تر ازو د بلوچستان د کورونو چار وزارت ویل دي د بلوچو سیاستدانانو پر ضد مقدمه او د ختمولو نوټیفیکیشن دوی تر رسیدل دي او تر کتنې ورستو به د ټولو بلوچ سیاستدانانو پر ضد درچ شوی مقدمه ختم کړي شي. بل خواته د همدې صبح په نامنیو باندې په کوټه کې د پای پاکستان کونسل لخوا ټول ګوندیزه غونډه بلل شوې ده. په دغه غونډه کې د صبح پښتنو او بلوچ ملتوالو ګوندونو د ګډون کولو نه انکار کړی دی. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې د خدای نور ناصر نه معلومات اخیستو. راځئ چې وورو چې دوی نور څه تفصیل لري.
دری ورځې د مخه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک صاحب یو اعلان کړی و چې د ناراض بلوچو سیاستمدارانو پر ضد چې کوم مقدمات دي په بیل بیل سیمو کې دلته په کوچه کې او هم په نورو سیمو کې هغه د هغوی ته د هغوی د ختمېدو اعلان یې کړی دی. تر دوه ورځو وروسته د تېره شپه د کورنیو چارو وزارت سکرتر نصیب الله بازی وویل چې د مرکزی حکومت لخوا دوی ته دغه نوټیفیکیشن رسیدلی دی، دغه لیک رسیدلی دی او دوی به تر جانج پرتال یا کتنې وروسته بیا د دغو یادو سویو بلوچ سیاستمدارانو پر ضد مقدمات ختم کړي. چې هغوی کې دوی ذکر کړی دی د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی سردار اخترجان مینګل د بلوط د وشل سری بلوط مل اطفال نواب اکبر خان بختي المسی برامداغ بختي هم نواب حیدر مری په دغه مقدمه عرفو نو دی وایي چې د پولیسو له آی جی د مشر سره هم دغه نوټیفیکیشن هغوی ته میرلې دی او د رسېدو په نسخه نورو چې مهم لرلی دی چې تر دې وروسته به دوی په ضد باندې چې کوم مقدمات دي هغه به ټوله ختم کړل شي. که څه هم د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا چې دغه ویل شوي دي د نصیب الله بازی لخوا په دې باندې خودي خاص په دې باندې خبرونه لیکلي البته تر دې له مخه چې رحمان ملک هم دغه د مقدماتو د ختمولو اعلان کړی و یادو بلوچ مرستالو همدا ویلي وو چې دوی جوادي او یوادي آزادي غواړي خپلواکي غواړي د پاکستان څخه نور په هیڅ صورت باندې د پاکستان د حکومت سره نه خبرې کوي او نه د دوی باندې اعتماد کولی شي. نه هم لومړی به ذکر وکړم چې دغه د دفاع پاکستان کونسل چې څوره دله مخه د اعلان شوی وه دا ټول غونډې د غونډه چې په کوټه کې به کېږي او د بلوچستان په اوسنیو ناامنه حالاتو باندې په خاص چې په امریکن کانګرس کې یو اورېدنه شوې وه او تر هغه وروسته بیا د بلوچستان د خپلواکۍ یو قرارداد باندې شوی وه په دې باندې د دوی دغه ټول غونډې غونډه راپدلې وه. که څه هم دوی د بلوڅ ډېرو ملتپالو چې خدمتګارانو ته دعوت ورکړې وو او هم عوامې د پښتنو مشرانو ته دعوت ورکړې چې په هغوی کې محمود خان اڅکسی وو د عوامې مثل ګوند اسفندیار ولي خان وو دوی ته یې هم بلنه ورکړې وه دعوت یې ورکړې وه. خو د پښتنو او بلوڅ ملتپالو دواړو دا وینا ده چې دوی به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. د دوی په خبره چې دا د دې دغه ټولګندیزه غونډه د دوی چې لوګه نه ده چې هغه د بلوچستان ستونزې هوارې کړي.
هدندور نصرو چې د کوټنې حال راکو او یو بل راپور د افغانستان په اړه په کابل کې د امریکا سفیر ریان کروکر ویلي اوس د دې وخت نه دی چې په افغانستان کې د کارونو د بشپړېدو په اړه پریکړه وکړو بلکې باید هلې ځلې یو په دوه کو چې بیا د هیواد د القاعده لپاره په یو خوندي ځای بدل نشي. په دغه اړه باندې رایټرز خبري ایجنسی یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان کراکر وایي متحده ایالات باید هغه غوښتنې ونه مني چې په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځېدو پر سر د امریکایي ځواکونو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له وجې له دې هېواده له ټاکلي وخت مخکې د ځواکونو د ایستلو لپاره مطرح شوي دي. کراکر له کابل څخه له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل دلته کړکېچ ډېر زیات دی، فکر کوم باید انتظار وباسو چې وضعیت آرام شي، حالت بیرته عادي بڼه غوره کړي او بیا په نورو مسایلو غور وکړو. کراکر وویل چې د بګرام په پوځي اډه کې د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو د پیښې په اړه بشپړه څېړنه روانه ده. د امریکا سفیر دغه راز وویل چې اوس د دې وخت نه دی چې دلته د کارونو د بشپړېدو په اړه پریکړه وکړو، باید خپلې هلې ځلې دوه برابره کړو. موږ باید داسې حالت رامنځته کړو چې پکې د القاعده د بیرته راتګ د مخنیوي ډاډ حاصل شوی وي. که موږ پریکړه وکړو چې نور له دې حالت ستړي شوي یو، القاعده او طالبان به یقینا ستړي نه وي. کراکر وویل د متحدو ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د تیرې پنجشنبې په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي ته په یوه استولي لیک کې د بګرام په هوایي اډه کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په خاطر بخښنه غوښتې وه او هغه یو ناسم او غیر قصدي عمل یاد کړی و چې ولسمشر حامد کرزي هم په خصوصي او هم رسمي ډول دغه بخښنه منلې او هغه یو غیر قصدي عمل یاد کړی دی. خله دې سره سره پروند پر لپسې شپږمې ورځې لپاره د افغانستان په مختلفو سیمو کې د قران کریم د سوځېدو په اعتراض کې مظاهره وشوې. په دغو مظاهرو کې تر اوسه پورې شاوخوا 10 تنه وژل شوی او نږدې 200 نور ژوبل دي. تر اوسه لکتر لګه څلور امریکایي عسكر په غچ اخیستونکو حمله کې وژل شوی دي. پرون هم د افغانستان په شمال کې و امریکایي عسكر د ولاسي بم له عمله چې دوی اډې ته ورګزار شوی او ټپيان شول. وروسته تر دې چې د تیرې شنبې په ورځ دوه امریکایي سلاکاران په کورنیو چارو وزارت کې ظاهرا په یوې غچ اخیستونکې حملې کې ووژل شول، امریکا په ټولو وزارتونو کې خپل کارکوونکي له کار کولو منع کړي دي.
د نوریاس نوري نامو راپور اورېده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د قران پاک د سپکاوي په اړه د ولس جذبات د قدر وړ دي. ولی په ولس یې غږ کړی دی چې په آرام وسي چې نورو خلکو ته دغې ژوند ته خطر پیښ نه شي. په دغه اړه د کابل نه زبیر جبن نور حال راکوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د بګرام په هوایي اډې کې د امریکایي عسکرو لخوا د قران کریم د سوځولو د پیښې په غبرګون کې د خلکو احساسات د قدر وړ وبلل، خو غږ یې پرې وکړ چې باید آرام واوسي او له تاوتریخوالي ډډه وکړي. ښاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دغه پیښه په سختو ټکو غندي او افغان دولت به یې تعقیب کړي. نوموړي وویل افغان دولت د پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه کړې او په دې اړه به یو ځل بیا د یو ویډیو کانفرنس للارې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره خبري وکړي.
آئندہ ہفتہ امید ہے بیا د ویڈیو کانفرنس دلاری خبر سر وکو او مسائل سر وسر ہم پدی مسل کی خبر سر وکو اهم د قران شریف ته سوزی دو په باب چی د دوی د اسکر دفا سعودي په اغلب د ګمان نا پوهی او په جاهرانه توګه دا کار تر سره سعودي باقی خبر کو او د مجازات ورسنه به وکو چې ان شاء الله پر مطلب ته ورسیږي.
وروسته له هغې چې د بګرام په هوایي اډې کې د قرآن کریم د سوځېدو راپور خپور شو، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ چې په یو شمېر سیمو کې دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. ښاغلي حامد کرزي وویل چې په دغو مظاهرو کې تر اوسه پورې 9 وژل شوي او څه کم 200 نور ټپیان دي، خو نوموړي له خلکو وغوښتل چې په مظاهرو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي، ځکه چې په وینا یې ښایي د هیواد د امنیت پر ضد ترېنه ناوړه ګټه واخیستل شي.
زمونږ هیله دا ده اوس مو چې خپل احساسات وښودل او د خپلو ځانونو په بدل کې مو د خپلې عقیدې او مقدساتو نه دفاع وکړه، خپل ځانونه مو ترې قربان کړل، په ټول هیواد کې مو خپل احساسات وښودل، د دې وخت را رسېدلی چې بیرته آرامه شو، آرامي مو وساتو. داسې نه چې د افغانستان د ملت او امنیت دښمنان او د افغانستان د خلکو د هوساینې دښمنان له دې نه ناوړه ګټه واخلي، زمونږ د هیواد او خلکو جایداد او شتمنۍ له خطر سره مخ کړي.
که څه هم ښاغلي کرزي په دې اړه څه ونه ویل چې له دې تاوتریخوالي کومې ځانګړې ډلې ګټه پورته کوي، خو ځینې نور کتونکي بیا تر ډېره ایران او پاکستان ته د انتقاد ګوته نیسي. دوی وایي چې د روانو مظاهرو تر شا چې تر ډېره په تاوتریخوالي اوښتي دي، د ایران او پاکستان لاس دی او دا دواړه هیوادونه هڅه کوي له امریکا سره د افغانستان اړیکې زیانمنې کړي. د بګرام په هوایي اډې کې د قرآن کریم د سوځولو د پیښې په غبرګون کې د جلال آباد ښار په مظاهرې کې دوه امریکایي عسکر هم ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. ویل کېږي پر دوی یو افغان عسکر ډزې کړې وې. له بله پلوه وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کورنیو چارو په وزارت کې دوه بهرني پوځي سلاکاران هم د دې پیښې په غبرګون کې له دوی سره د تړلي یو کس لخوا ووژل شول. په کابل کې د ناټو ځواکونو چارواکو ویلي یاده پیښه په تیروتنې سره شوې ده او په اړه یې بښنه هم غوښتې.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په ابتاباد کې د القاعده د وجل شوی مشر اسامه بن لادن د کور رانولو کار دوام لري. په دغه اړه د سیمینار د احمد الله راپور اورو.
په ابتاباد کې د اسامه بن لادن د کمپاونډ را غورځولو کار روان دی. د سیمینا یو مقامی خبریال تصدق اوان مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماخستن 8 بجې د کمپاونډ را غورځولو کار پیل کېدو نه وړاندې بلال ټاون ته تلونکي ټول لارې تړلې شوې وې او د میډیا نمائندګانو په شمول هیڅ چاته هم د ځای ته تلو اجازه نه ورکړې کېده. نو موړي ویل
اس وخت تک 80% کې قریب کمپاونډ کو مسمار کر دیا گیا.
تر دې دمه د کمپاونډ را غورځولو 80% کار مکمل شوی دی او دلته موجود سکیورټي اهلکارانو وینا ده چې نن ماخستن پورې به دا کار مکمل کړی شي او تر سبا ما خام پورې با ملبا هم د دې نه لری کړی شي. دلته موجود پولیس افسرانو د ودانۍ را غرزولو په حق له ویل چې ابتاباد کمیشن دا د کمپاونډ د معاینې کولو وروسته ویلی وو چې دا اوس د حکومت خوښه ده چې دا ودانۍ را غرزوي او کنه. خبریال او سیمه ایزو چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې حکومت سره فکر وو چې د ځای نه زیارت جوړ نه کړی شي، نو په دې غرض دا ځای ورانوي.
حکومت سره امنیتی مشکلات او هغه دا وا چې دغه کمپاونډ سره نږدې د پاکستان د فوج د ټولو لویا چې کومه اکیډمي ده هغه دغه ځای موجود ده. یو خدای چې د مېد دویم وروسته بیا فصلګونو خلک به دغه کور ته ورتلل او دا نظاره به کوله او بیا دوی سره اندېښنې وي چې دغه کور په دغه ځای کې پاتې شي، نو کېدی شي دا د خلکو دغه ځای ته د راښکلو یو سبب وګرځي، بلکې د ځینو خلکو دا هم خیال و چې نه چې دا چېرته یو د مزار حیثیت خپل کې نو نه غوښتل چې دا ودانۍ په دغه ځای کې پاتې شي.
د دفاعي چارو کارپوه سید نذیر وایي چې د حکومت دا ښه ګام نه دی، په کار ده چې دې ځای ته یو تاریخي حیثیت ورکړی وي.
دا خو یو عمارت و او عمارت څه معنا نه لري، هغې معنا لرله د اسامه نوم سره، حالانکه د اسامه په کمپاونډ زمونږ پوزه پرې کړې شوې ده، نو په کار ده چې دغه څیز مونږ ساتلی وي، نو دا ورانول نو په کار.
یاد دې وي چې تیر کال د مئی په 2 نیټه امریکایي فوج د کمانډو اپریشن په ذریعه د کمپاونډ کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجلو دعوه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د بلوچستان د مسلې په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو د غونډې رابللو ویلي دي او تمه یې څرګنده کړې ده چې په دغه لاره به د بلوچستان ستونزه هواره کړي. هغه ویلي دي چې په دې موضوع باندې د سیاسي او فوزي مشرتابه سره هم خبرې کړې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا د بلوچستان په ستونزه باندې حکومت او فوز په یو خوله دي؟ په دغه موضوع د مجید بابر راپور ته غوږ دو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې د بلوچستان د ستونزو د حل کولو په اړه د پاکستان د پوز استخباراتي ادارو او سیاسي مشرتابه یو دریز دی او دوی په دې اړه سنجیده دي. د جمعې په ورځ خبریالانو سره د خبرو پر مهال گیلانی ویل چې په دې اړه هغه د پاکستان د پوز د ګډو ځواکونو مشر جنرال خالد شمیم وای، د ایسای مشر جنرال احمد شجاع پاشا او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز گیلانی سره هم خبرې کړې دي او د بلوچستان په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه هم رابللې ده. دا چې آیا د بلوچستان پاره د پاکستان سیاسي او پوزي مشرتابه یو خلدي او کنه، د واکمن پیپلز ګوند په حکومت کې د اتحادي ګوند عوامي نشون ګوند مشر سېنېټر حاجی عادل وای،
زما خیال دی چې مکه په دا پوزیشن او کله نه پاکستان جوړ شي او یو خان حکومت را لید استابلیشمنت او د سیول ګورنمنت کې ډېر لوی فرق دی. خلیج ته د بلوچستان مسله باندې اوس هم تدا کې ډېر لوی فرق وو، لیکن کریجولی فرق کې کمی را لید بیا دا حکومت آغاز حقوق بلوچستاني سلسله شروع کو، لیکن دا دی کې نقصان دومره زیات شوی دی چې ماینر میډیسن سره کار نه کیږي، غټ اپریشن په کار دی، خلک اوس موږ دومره خفه دي چې هغه وطن هم پرېښېدلی دی، هغوم تم تللی دی، نورو ملکونو تم تللی دی او هغه آزادي خبره کوي.
په 1956 کال کې د بلوچستان په سوی سیمه کې د ګیس ذخیرې راوتې وې، خو د ګیس سهولت د بلوچستان ولستا په 1955 کال کې ورکړل شوی و. په کوټه کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال عبدالرحمن اچکزی بیا په دې نظر دی چې د بلوچستان ولستا آئینی اقتصادي او سیاسي حقوقونه نه دي ورکړل شوي او ځکه بلوچستان اوس دې حالت ته رسیدلی دی.
ودري اپریشن په بلوچستان کې شوی دی، په زرګونو انسانان مړه دي. د بلوچ کوم پرس چې کوم جماعتونه دي یا د هغه مشران دي، نو هغه ټول عمر د مرکز سره د وفاقي حکومت سره دا غوښتنه به وای چې وایي زموږ په دې صوبه کې زموږ په دغه کې زموږ په وسایلو باندې دای چې زموږ اختیاري او تاسو باید چې په دې کې مشته خبر خو بدبختانه ټول عمر د پاکستان زبداورم چې ملټری اسټابلیشمنت او دا بیوروکراسي چې دا هغه دا خبره مس هندل کړی ده.
دا چې د بلوچستانو د محرومۍ ذمہوار سوق دی د عوامي نشن ګوند حاجی عتیل وای،
زموږ اسټابلیشمنت هغه اسټابلیشمنت کې د پنجابي قوم خلک جات دي او بیا مهاجر اردو اسپیکنگ، نہ سندھی دے نہ بلوچی دے نہ پختون دے نہ سرائکی دے. البتہ دادی کے حکومتوں کے سول حکومتوں کے بلوچی سندھی سرائکی فیسز سستا پختانہ مشتا، لیکن کم حقیقی اسٹیبلشمنٹ دے اس زمین عجیب خبر ادا ہے کہ تم کم فیڈرل سیکٹریز دے نہ فل سروس کے سب اخباروں میں چمرا لے دے کے 49 دے آ کے 46 تم ہو پنجابیان ہو باقی دو درے ماجر ہو اگر سندھی کوٹے کے ماجر نہ آس ہو.
بلوچستان پڑا آیا حالات دے حد رسیدلی دی چرتا چې واپسی ممکن نه وي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال نصرت جاوید وای،
بلوچستان کا مسئلہ ہاتھ سے نہیں نکلا ہوا، ان سینس
د بلوچستان مسله د لاس نه ده وته. دا خو په بلوچستان کې یو مخصوصه علاقه ده چیرته چې حالات ډیر خراب شوې دي او د ریاست پاکستان د چلولو چې کوم ادارې دي هغه ډیره طاقتوري دي او هر ستا په خپل نظر ګوري. نو زه دا وایم چې دا مسله د لاس نه ده وته، خو د دې دا مطلب نه ده چې اطمینان ده او حالات ښه دي.
د بلوچستان په اړه د پاکستان موجوده حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه هم راغوښتي ده، خو تر دا مهال په دغه غونډه کې د بلوچستان سیاسي مشرتابه د برخې اخیستونه انکار کړی دی.
د مجید بابر راپور مورده د بلوچستان په اړه په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په بلوچستان کې د سلورو بې درکه بلوچانو لخلاصېدو خپل کورونو ته لراتلو وروسته بلوچ ملت پالو د دې هرکلی کړی، خو ورسره دا هم ویلي چې هم دغه وجه ده چې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه قرارداد وړاندې شوی دی. نیاز مساخیل نور حال راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو ادارې ایچ آر سی پی بلوچستان د مکران سانګ مصر غنی پرواز مشال ریډیو ته ویلي سلور بلو سیاسي کارکونکي تیښتونکو خلاص کړي او اوس دوی خپلو کورونو ته رسیدلي. نوموړي زیاته کړه
چار آدمی بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں. محمد ولد عجی گل محمد
سلور کسان رخلاسوی پدوی کی یو محمد دپلار نوم حاجی در محمد تعلق لتربت من سردی دویم جوہر علی عرف بابا بوہیر تعلق لگوادر سرا دریم محمد حنیف دپلار نوم مراد حاصل تعلق لگوادر سرا او سلورم ماجد دپلار نوم داد محمد او تعلق دمن تربت سردی دوی بلو سیاسی کارکون کی دی او یوسا مدامخ کی ناسرگند کسانو تیشتولی او بیدرک کڑی و او اوس دوی رخلاسوی دی. بلوس ملت پال گوند بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ڈلی مصر آغا حسن بلوس وائی د سلورو بے درک بلوسانو خلاصون پا امریکائی کانگریس کی د بلوسانو پا حق د قرارداد پائل دا
پریشر دے کہ نن دنیا سے دہا معلوم سو کی بلوچستان کی دغه انسانی حقوق دے پامالی بشی حقوق پامالی جاری دے.
بلوس ملت پال مصر آغا حسن بلوس زیاتوی کسه هم د یو تشتول سوی بلوس خلاصون هم د دوی لپاره مهم دی خو د ده په وینا په زراو بدرک بلوسانو کې دغه شمیره ډیره کمه ده.
تو موږ وای دا ته ډیره بالکل یو کسنی قدم دی ډیره کسنی قدم دی غټه قدم نه دی ولی کې دا موږ نه خیال ساتو کې لس زره سوال زره زیات کسان لا پتا دی دا مسخ شده لاشو کی دا روز مشت ملاوی جی آغاز سره بندو کا بلوشتان کی آپریشن بند کوا انسان بشی کوک خلاف فرقی بندو کوا.
د سیډونکو په وینا په امریکایي کانګرس کې د بلوسانو د خپلواکۍ په حق کې لقرارداد وړاندې کېدو وروسته پر پاکستانی حکومت او خفیه ادارو فشار زیات شوی او د سلور بې درکه بلوسانو د خلاصون همدغه وجه کېدای سي. نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه.
د کورمې د جنگ ځپلې سیمې سره تړل لرونکي طالب علمانو غوښتنه کړې ده چې حکومت ته د دوی د تعلیمي حلو ځلو د پرمخ بوتلو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړي. په دغه اړه په پېښور کې یو غونډه شوې ده. د دغه غونډې حال د سیمینا زموږ همکار راکوي.
پولیټیکل وظیفه یا اسکالرشپ دوباره بحالېدو سره د نورو ځپلو شو سیمو په شان د کورمې طالب علمانو د یو کال تعلیمي اخراجات دې هم معاف کړی شي. دغه غوښتنه د کورم سټوډنټس یونین مرکزي صدر محمد حبیب د پېښور په نشتر حال کې یوې غونډې ته د خپل تقریر په وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه چې تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلو په لړ کې حکومت دې د ترهګرې ښکار شوي خلکو مرسته وکړي. کورم سټوډنټس یونین لخوا جوړ شوی غونډه کې طالب علمانو سره په لویه کچه استادانو هم ګډون وکړو. غونډې ته حکومتي چارواکو سره د سیمې مشران او سیاسي لیډران هم راغلي وو. د متحده قبایل پارټي مشر ملک حبیب اورنګزی د خپل تقریر په وخت وویل چې ټوله قبایلي سیمه کې د ترهګرۍ په وجه تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي. نوموړي په موجوده حکومت باندې زور راوړلو پس وویل که د ځوانانو مرسته ونه کړې شوه نو قبایلي سیمه به نوره هم تعلیم په لړ کې وروسته پاتې شي. د دین وروسته مونږ چې کله د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر میاں افتخار حسین سره د کورمې طالب علمانو ته تعلیم په لړ کې مرسته ورکولو په حق له خبرې وکړې نو مشال لډیو ته په دې حق له صدا سي وویل
که دوی ته نه ملاویږي دا ناجیز ده او دا حق دوی ته ورکول غواړي چې پر قیمتي او مونږ د دوی د دې خبرې ملګرتیا کوو چې د نورو خلکو ته په دې صورت حال باندې ته کمپنسیشن ملو شوی د دوی ته نه ملاویږي د دې چې کوم دی زر تر زره چې کوم دی نو بندوبست شي او دوی ته خپل کمپنسیشن چې کوم ملو شي.
واضح دی چې تیر کال د وفاقي انساني حقوقو د وزارت لخوا د هرې صوبې سره د خیبر پختونخوا گورنر دفتر ته هم په باقاعده توګه د فرقایزه ډلو ترمنځ د جنگونو او فوزي اپریشن په وجه متاثره شوي طالب علمانو د یو کال فیسونو د معاف کېدو ویلې شوي وو. خو د کورمې طالب علمان وایي چې انساني همدردي په لړ کې اوچت شوی دغه ګام تر اوسه نه دی عملي شوی.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپه ګو
مشال لیډو د غوږی قدرمن دردون کو درنګ شیبه لا پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدون کې دی او ربا مهم خبرونه او د خبرونو نورستو به تاسو ته وړاندې کوو. ځنی راپورونه د پیښور خار پاړه کلتوري راپورونه هم لرو او قامی او نړیوالو مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو. مشال لیډو تاسو د پاره هر ورځ نه ساته خبرونه راوړي. دا وخ زبنگ همکار مجید بابر سٹوڈیو تر رسیدلې ده. ناراضی چې دا غینه د دې وخت مهم خبر نه وره.
د افغانستان په ننګرهار کې یو ځان مرګي برید یوشتو تنو ته مرګ جوړ اړولې ده. د بلوچستان حکومت وایي دوی ته د وفاقي وزارت داخلي لخوا د بلوس ملت پال مشرانو په ضد د مقدمو ختمولو خط ملو شوی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ضد د توهین عدالت د مقدمې اوریدنه به نن کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستاني وزیر اعظم ګیلانی لخوا په افغان وسلوالو ډلو د سولې په بهیر کې د ورغړېدو په غږ شکریا ادا کړې ده. او په اپراباد کې د القاعده د وجلې شوي مشر اوسامه بن لادن د کور د نړولو کار نن په دریمه ورځ هم روان دی.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړی دي.
نن د پاکستان ورځپاڼه خپلې اداریو کې بیلابیل موضوعات راخستې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د امریکای وینا ده چې دوی د پاکستان سره غوره او ښې اړیکې غواړي. که څه هم د دواړو ملکونو ترمنځ وخت په وخت تاوتریخوالی رامنځته شوی دی، خو دواړو ملکونو لا د یو بل سره د کار کولو ضرورت دی. ادارې لیکي چې امریکایي وزیر خارجه تیونس کې د شام په معاملہ د غونډې نرستو میډیا سره خبرو کې د پاکستان سره د تعلقاتو په اړه خبرې کړې دي، او دا یو ویل چې هغه لندن کې د خپل پاکستانی سیال هنارابانی کر سره د پاکستان او امریکای په اړیکو تفصیلی خبرې کړې دي. او هنارابانی کر ته پیغام ورکړی دی چې امریکا د پاکستان سره خپل تعلقات ښه کول غواړي. ادارې لیکي چې اصل سوال دا راپورته کیږي چې آیا امریکا د لړکې خپل سګمون پورته کوي او کنه. ادارې لیکي کچری پر اختیا دی اړخ ته پاملرنه ورکړی شو نو معاملات به په خپل ټیک شي، او کنه چری دا هر څه تش د خبرو پورې محدود وي نو بیا هو اس کل هم داسې ویل کېدی نشي چې تعلقات به خشي. مشر کو رسپن خپل ادارې کې لیکي چې د ملک په دریو صوبو کې زمینی انتخاباتو کې حکمرانو ډلو ته خو کامیابی تر لاسه شو، خو لیکل چې په دې انتخاباتو کې زنانه د وټ اچولو نه د منې کولو په خیمه ته راغلي. د دې انتخاباتو په شفافیت او پاکوالي یو سوالي نشان جوړ کړو. خصوصا صبح خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی حلقہ ان اي مردان یو کې پزینه پولینګ سټیشنونو باندې زنانه د وټ اچولو نه منې کول د سیاسي ډلو منافقت په ګوته کوي. ادارې لیکي چې الیکشن کمیشن لا پکار دي چې دې په سختي سره نوټس واخلي او تر دا پلټن مکمل کېدو پورې نتیجې ایساري کړي، او کچره د دې امیدوارانو خلاف ثبوتونه مخې ته راغله نو راتلونکي کې دې په دوی باندې انتخاباتو کې په برخه اغستو بندیز ولګولې شي. ادارې لیکي چې الیکشن کمیشن لا اوس په عملی توګه کار کوي، نو هله به ممکن شي چې په پاکه او صفاتو کې انتخابات وشي. آج ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر ورځ د یو پریس کانفرنس پر مهال ویلي دي چې د سینټ انتخاباتو نه پس به د پارلیمان مشترکه غونډه رابللی شي، او په هغه کې به د امریکای سره د تعلقاتو او نیټو سپلای لړکې د پارلیماني کمیټې سفارشات وړاندې کولای شي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا هم ویل چې بلوچستان د پاکستان لپاره غټه قرباني ورکړې دي، او د هغوی سره به په هر مسله خبرې کیږي او د هغوی ټول جایز غوښتنې به هم منلې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دغه مهال وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا هم ویل چې د بلوچستان مسلې لړکې به د چیف اف ارمی سټاف جنرال اشفاق پرویسکیانی سره هم خبرې کیږي. ادارې لیکي چې تمه ده چې وزیر اعظم به د چیف اف ارمی سټاف سره ملاقات وکړي، ځکه چې د دینه د مسلې د حل لارې راوتې شي. نو باید چې حکومت دې لړکې زر تر زر ګامونه پورته کړي او د بلوچستان په مسلې باندې ال پارټیز کانفرنس راوغواړي چې دا مسله په خشن هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د څېړنیزو مقالو او تبصرو لپاره ځانګړي ویب سایټ stratford.com لیکلی چې د افغانستان د کورنۍ چارو په وزارت کې د دوو بهرنیانو د وژنې پیښه کومه نوې خبره نه ده. ولدې وړاندې هم بهرني پوځیان د خپلو همکارو افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي، خو وایي چې د دې پیښې وخت اهمیت لري. په مقاله کې راغلی چې کېدای شي په راتلونکي کې هم داسې پیښې تکرار شي چې یو افغان سرتیری دی پر بهرنیو پوځیانو ډزې وکړي، خو د لیکوال په وینا دا پیښې له مخکې څخه پلان شوې نه بلکې د لفظي شخړو په وخت رامنځته کیږي. په مقاله کې ویل شوی چې د دا قسم شخړو او پیښو د مخنیوي لپاره د ایساف او افغان ځواکونو ترمنځ همکاري باید لا ډیره شي او د دې همکارۍ پراخیدل له دې وجې هم ضرور دی چې له 2014 کال وروسته به لږ خو ضروري بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. بلخواته له برتانیا څخه خبرېدونکي ورسپانې د ډیلی ټلیګراف لیکلي چې په دې وروستیو کې پر مذهبي ډلو مشتمله د دفاع پاکستان کونسل لخوا په اسلام آباد کې شوې جلسه که په قبایلي سیمو کې شوې وي نو د امریکایي ډرون برید لپاره به یو ښکار بلنه وه. د لیکوال په وینا په دې کونسل کې په راټول شوو مذهبي ډلو کې ډېرې داسې دي چې د طالبانو او ترهګرو سپې د تړاو تور نه دي. په مقاله کې راغلی چې د دې جلسې برخوال هغه قبایلي خلک نه وو چې په غرب کې یې خلک سخت دریځ ګڼي، بلکې داسې تعلیم یافته زاړه او ځوانان وو چې د غرب سره نفرت پکې مشترک ټکی او همدې خبرې رایوز کړي وو. ورسپانه لیکي چې درې میاشتې وړاندې جوړ شوی د دې کونسل ښکاره جلسو روڼ اند پاکستانیان او غربي سفارتکاران اندېښمن کړي دي، خو حکومت یې ځکه مخه نشي نیولی چې یو خو په پاکستان کې داسې قانون نشته چې د دې ډلو مخنیوی دې وکړل شي. کومې ډلې چې غیر قانوني اعلان شوي هغوی خپل نومونه بدلوي او په دې توګه ځان د قانون له لاس څخه ساتي. دوهمه خبره دا ده چې حکومت د سیاسي مجبوریتونو او کمزوریو له وجې هم د دفاع پاکستان کونسل مخنیوی نشي کولی. په مقاله کې راغلي چې ډېر پاکستانیان د دې کونسل د قوي کولو تر شا د پاکستان د پوځ لاس ګڼي او وجه یې دا ښیي چې له دې لارې د آصف علي زرداري اولسي حکومت بې ثباته وساتي. نو د لیکوال په وینا د دفاع پاکستان کونسل د سخت دریځ مذهبي ډلو د اتحاد په داسې محال جوړ شوی چې له یادو شوو مجبوریتونو له وجې د پاکستان حکومت پر ضد ګام نشي پورته کولی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د ایسوسیټډ پریس په یو تحقیقاتي راپور کې راغلی د پاکستان مذهبي او سخت دریځ ګوندونه د خپل سیاسي ګټو لپاره عوامو ته داسې تصویر ښایي چې ډرون بریدونو کې سل په سله بې ګناه ولسي وګړي وژل کیږي. دغه راپور تر مخه چې پکې د قبایلي خلکو سره پوښتنې شوي دي دا ثابتېږي چې ډرون بریدونو کې زیاتره وسلوال وژل شوي دي. دغه راپور مهم ټکی د منور شانه و.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل یو تازه تحقیقاتی رپورت کې ویلي د پاکستان د ولسی خلکو په نظر د امریکایي ډرون په بریدونو کې زیاتره بې ګناه خلک وژل کیږي، خو د لسو خونړي ډرون بریدونو په لټنی خای چې د ډیر کم ولسی خلک وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس یو خبريال په پاک افغان پوله قبایلی سیمو کې د هغه اتیاو کلو خلکو سره خبرې کړې چیرته چې زیاتره ډرون بریدونه شوې دي. دغه خلکو ویلي د بریدونو کې په اکثریت کې وسلوال وجل کیږي، یعنی په دې لسو بریدونو کې سباندې او یا فیصد وسلوال وجل شوې دي. په دې شمیر کې یو هغه برید هم شامل دی چې په کې ګڼ شمیر بې ګناه ولسی وګړي وجل شوي وو. رپورت لیکي په قبایلی سیمو کې د 2004 کال راهیسې لږ تر لږه 280 د ډرون بریدونه شوې دي، خو دې سیمو ته د خبريالانو رسائی نشته او د وجل شوو کسانو شمیره د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا جاری کیږي. د اسوسییټډ پریس او امنیتي ځواکونو لخوا جاری کړی شوی شمیره کې فرق نشته، خو د ځینې بریدونو په وجل شوو خلکو کې د ولسی خلکو او وسلوالو شمیر فرق لري. رپورت زیاتوي د پاکستان مذهبي او سخت دریځ ګوندونه عام ولسته د ډرون بریدونو په اړه بدل تصویر ښایي، لکه د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر منور حسن وای ډرون بریدونو کې سل فیصد بې ګناه ولسی وګړي وجل کیږي. بلخوا عمران خان وای هغه خلکو له شرم پکار دی چې په دروغه وای ډرون بریدونو کې وسلوال وجل کیږي. نوموړي ویلي چې خبريالان او د انساني حقوقو کارکونکو د پخپلا د دغه سیمو څارنه وکړي. د اسوسییټډ پریس د دې تحقیقاتو نو وړاندې سیلونکو دا فکر کوي چې ځای خلک به دوی ته رښتیا نه وای، خو دا رپورت دغه اندېښنو برعکس نتیجه ښایي. بس دومره وا چې ځنې خلکو په دې اړه د نوم نه څرګندوي لو غختنه کوله. بیا ځنې خلکو صرف د هغه کسانو شمیر وخوده چې ولسی خلکو او پزایي مخبرو کې خخکړی شوی، نو دا راز هم د وسلوالو شمیر بیلیږي چې زیاتره د خخولو لپاره بلخوا وړل کیږي. د اسوسییټډ پریس د ریپورت کې په تفصیل سره د هغه بریدونو ذکر شوی چې په کې بي ګناه خزه او ماشومان وجل شوی. په دې اړه کرستوفر راجرز چې پاکستان کې د ډرون بریدونو په نتیجه کې د ولسی خلکو د وجل کېدو سارنه کوي وایي کسه هم د کې زیاتره وسله وسلوال وجل کیږي، خو بیا هم امریکا له پکار دی چې خلکو ته وخایي ډرون بریدونو کې کوم وسلوال په نخه کیږي او دا چې دا د نړیوال قانون مطابق ترسره کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوس د یو داسې کس کیسه چې د استرالیا سره تړاو لري، خو په کابل کې یو سرکس خلاص کړی دی او مشن دا دی چې ماشومان او ځوانان له په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د خوشحالۍ سموقع پیدا کړي. په دغه اړه یوې ویبپاڼې ډبلیو اے ټوډے مقاله خپره کړې چې مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
یو آسٹریلیایی ویبپاڼه ڈبلیو اے ٹوڈے د آسٹریلیا سره تعلق لرونکي د یو داسې کس په اړه مقاله لیکلې چې په افغانستان کې سرکس خلاص کړی دی. دا هغه سره د ډالی په نامه یو شادوده او اشید یو بونا هم ورسره دی. دوی په بیلابیلو رنگونو کې خیمه ادرولې دي چې مسخري کوي، د دروغو جګړې کوي، ځایی ماشومانو ته لالی پاپ ورکوي او داسې کتونکو سره ملګرتیا کوي چې سکولونه او یا هسپتالونه بجلی او ټي وی نه لري. ویبپاڼه لیکي د تورا بورا په غریزه سیمه کې چې ډېره موده پکې طالبان پیاوړي پاتې شوي دي، په زانه ډول دغه شان شوګانی کیږي. ویبپاڼه د دې آسٹریلیایی وګړي جارج ګیټوس پاړه لیکي چې ډېر خوشاله دی په داسې حالاتو کې هم ژوندې دی او خپل کار سرته رسوي. په سیدنی کې پیدا شوی دغه فنکار او د فلمونو جوړونکي د ډېرو کلونو نه دغلته د تللو پلان لرلو. دا د هغه د میشن برخه وه چې د پښتنو سیمه ییز فلمي صنعت بچ کړي چې ورته د سخت دریځو لخوا نقصان رسېدلی دی. ویبپاڼه زیاتوي په تېرو 15 کلونو کې هغه په پښتو ژبه کې 15 ډرامې او دستاویزي فلمونه جوړ کړي دي. هغه په ټوکو ټکالو او مینې باور لري او غواړي چې فن او مینې ته دې موقع ورکړل شي. په دغه سیمه کې چې د لسیزو راهیسې بارود او جګړه ناکامه شوې، هغه هیله لري خندا خوندي او مزا سره په دې جګړه ځپلي هیواد کې امن راشي. ویبپاڼه وړاندې لیکي دوه شپېته کلن ګیټوس چې په راک ډیل کې رالوی شوی دی او د سیدنی یونیورسټۍ کې زده کړې کړي دي، اوس په جلال آباد کې په یو زیړ رنګي کور کې ژوند کوي. د ویبپاڼې په خبره د خپل فن او مشن په خاطر ډېر کم فنکاران قرباني ورکوي او د ده په اړه لیکي په روانډا، بوسنیا، کانګو، سومالیا او عراق کې د شخړو حالت کې کار کړی. هغه د دې لپاره لوی قیمت ورکړی چې د عراق نه د راتګ نه پس سخت ذهني فشار کې اخته او بیا یې د درې دیش کالو زوړ واده هم مات شو. ویبپاڼه زیاتوي د ګیټوس ډېر ملګري په افغانستان کې د هغه په اړه اندېښنې لري چې د هغه ژوند د خطر سره مخ نشي. د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې په خطر کې کار کوي، دی وایي چې دا یوازې د دې سره تعلق نه لري چې دې د بدلون راوستلو خواهش لري، بلکې دا ورله یوه شخصي تجربه هم جوړه شوې ده. ګیټوس کوشش کوي چې خطر کم نه کم کړي. هغه په خپل کار کې طالبان شاملوي، هغوی له غاړه ورکوي او خندا خوندي ورسره کوي. ویبپاڼه لیکي ګیټوس هیله لري د دې تجربې څخه ګټورې نتیجې به مخې ته راشي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي. د ټول پاکستان د تیلو وړونکو لاریو اتحادیه د نن څخه د پاکستان بلابلو برخو ته د هر قسم تیلو وړلو نه د هر قسم تیلو د وړلو نه انکار کړی دی او د احتجاج په توګه د کار بندیز اعلان کړی دی. په دغه اړه ظفر کریمی نور حال راکوي.
د ټول پاکستان ټینکر اسوسییشن په وینا دغه کار بندیز یې په دې وجه شروع کړی دی چې د نېشنل لوجستیک کارپوریشن یا NLC ګاډي د دوی ټیکه بارونه وړي چې له وجې یې د دوی کار روزګار ته زیان اوښتی دی. د یاد شوي اتحادیې مشر یوسف شهوانی مشال رډیو ته ویلي دي چې د نن څخه د پاکستان هوایی اډو په شمول ټول ملک ته د هر قسم تیلو وړلو سپلای بنده ده. دی وایي دا کار بندیز به تر هغې جاري وي چې تر څو زموږ غوښتنې نه وي منل شوي. زموږ د کار بندیز له وجې په زرګونو ټینکرې ولاړې دي او د ډیزلو، پټرولو، پرنچو او د جازونو د تیلو سپلای په مکمله توګه تر نامعلومې مودې پورې بنده ده. د دې تر څنګ د غوړو یا خوراکي تیلو ټینکرو هم په احتجاج لاس پورې کړی دی. د خوراکي تیلو یا غوړو بار وړونکو ګاډو اتحادیې مشر بختاور وایي هغوی هم د ټینکرو د اتحادیې د کار بندیز ملاتړ کوي.
اوس پراویٹ ڈیری پکی ڈاکی کی مونگ نہ این ایل سی مانو نہ پراویٹ ٹیلا مانو مونگ باغا پورے سو پورے مونگ سارا فیصلہ نہیں شوے اروڑا دا مطالبہ تقریباً نن نہ دوا میاست مخ کے جاری دا وہ دا مخ کے نن نہ دا اروڑا نہ سے پلے کی گی یار سے بند دے اروڑا چ مونگ پورے سو پورے فیصلہ نہیں شوے دومرا بارتال جاری چار ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار پورے ٹینکرے الاڑی دی دا خالی الاڑی دی ٹولے غوڑو ٹینکرے دی
بلے خواتا دا غوڑو دا ٹینکرو دا کاربندیز لوجے د پاکستان په توک او پرچون بازارونو کې د غړو به یې لوړې شوې دي. د عمران په نوم د غړو یو سوداګر وایي بازار کې د غړو نرخونه ورځ تر ورځه په پورته روان دي.
پہله 165 کې مو خرڅو 180 کې خرڅو اوس اور دا خبره کوم وایي ارتال دے ارتال وجنه دا کار ملایي کې خوار سره ملایي لکه بلیک کې ملایي.
عادی خلک هم په بازارونو کې د خوراکي تیلو یا غوړو د کموالي او ګرانوالي څخه سر ټکوي.
حاجی زمان د امتنی ما کې 200 روپۍ ټیم خاتاله نن دا مخ کې په 100 او 300 روپۍ انور مې امکان شته ده خاتاله دا د دې ارتال د وجه ټینګ کوه ارتال نه کنه ارتال د وجه نه مې نه بلک خرڅې چا چې په 100 خرڅ کې باغ خرڅ.
حکومتي چارواکي وایي د کاربندیز د ختمولو په مخه یې د ټینکرو اتحادیې مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د هغوی په خبره د غوړو نرخونه په عارضي توګه لوړ شوي دي او چې د غوړو سپلای څنګه بحال شي دغه نرخونه به تر پخوانۍ کچې راټیټ شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو دغه قدر مند اردوونکو اوس یو راپور د پېښور ښار د اوسیدونکو په اړه باندې. پېښور ښار کې د جنگ او بې قرارۍ له کبله د خلکو د مالی او ځاني تاوان سره سره د هغوی په ذهني صحت باندې هم خراب اثر پرېوتی دی. په دغه اړه انیس اجمل راپور راکوي.
پېښور کې د لږې مودې د کرارې نه وروسته یو ځلې بیا د امنیت وضع خراب شوې ده. د ترهګرۍ پېښو نه یوازې د ښار اوسیدونکو ته لوی ځاني او مالي تاوان رسولې دی، بلکې د خلکو په ذهني صحت یې هم خراب اثر پرېښی دی. د ذهني رنځونو ماهران وایي د ترهګرۍ د پېښو سره په خلکو کې ویره ډېره شوې ده او په خاص توګه د ماشومانو ذهني صحت ډېر اغېزمن شوی دی. د پېښور اوسیدونکي سنا بیبي پېښور کې د خراب امن او دغلته د خلکو د ژوند په اړه لیډیو تا سدا سی وایي.
مخکې خو زه دماکي شروع شوې بیا او ترې دلې اوس بیا ورو دماکي شروع شوې دي. په هور کې بیا دماکي کیږي لکه صدر ته ولاړو سوا غسل او ضرورت مو لکه اوس موږ یې سم نشو غسل نه بار تی شو نه غړې خواته تلی شو. گاڑی چی تینم بند لکه یې رکی کچې زیات گاڑی چین دي کې بمونه خلاصي کې پکې نو دغه نم لکه ډیر زیات نه یې اثر پریوته دي ذهنونو باندې. تمام مرګري چې کم دی هم دا خبره کی چې موږ بالکل کبار ته نشو وتنی بار سیو سین دما کوشي هیڅ پته نه لیکل دما کو نه
هغه جنې کې چې سکولونو تزي نور هم یریږي ځکه چې هر اولسي ځایونو کې د بمی چاودنو په ګډون د جنکو په سکولونو هم بریدونه کیږي. یو طالب علم نوشین خان وایي چې روز تر ورځ د امنیت خراب حالاتو له وجې د دوی د خپل ژوند نه دلچسپي ختمه شوې ده.
دا خو جاني نقصان خطرې او زندگی ډېره مشکله شي. هر کار په یره باندې کیږي. انسان چې د کور نه بهر وځي نو دوی یره سره د کور نه وځي چې بیا به ژوندې دي کور ته صحیح سلامت راځو او کنه.
د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وایي چې که د ترهګرۍ او داسې قسمه نورې تشدد پیښې مسلسل روانې وي نو دا به د ماشومانو ذهني رنځونه او یاره نوره هم ډېره کړي.
دا چې د څلور هفتې شپږ هفتو نه زیات تېر شي او خوب اکثر چې دی نیمګړې وي د شپې نیم پاسي او یریږي بیا هغوی له هغه د ماکو آواز را شي چې هغه له مونږ سټرس ریئکشن وي او بیا هغې نه پس سانحه تېر شي بیا هغه سانحې والا خبر
خبریں بار بار تکرار ہوتی یا اوئی نظام ہضم خراب شی جیسے زنگنوں کے دردنا اور بیا نفسیاتی طور باندھے باندھے خصوصی خفغان راشی اور جڑا وقت بے وقت راشی اور بیا اوئی طرح طرح گولے خوری یو اندازے مطابق نو تقریباً یو پاکستانی ارب روپے چلے پختونخوا کے شپگ نیاشتوں کے دوائیانی خرچے دی دا خالی خوب دوائیانی.
ڈاکٹر خالد مفتی زیاتوی چې د ترهګرۍ له وجې جنکه نه صرف د یو شمېر نفسیاتي بیمارو ښکار شي، بلکې د دوی په مزاج کې دومره سختی راشي چې هغه بیا د دوی د شخصیت نه بېلیدونکي برخه جوړ شي. نفسیاتي مریضانو لپاره کم احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دي. په دې اړه ډاکټر خالد مفتی وایي،
زه خدا ویم چې کله دا وخت ملایږي نو یو دوه درې منټه بالکل خپل سترګې پټې کړي، لاسونه چې دي ډېر نرم پرېږدي او بالکل خپل ذهن هر قسم فکر وباسي، بس ښه ذهن فکر کولی شي او سر باندې چې بم والا اثرات کړي، بس پوهېږي چې څنګه خپل غوسه کم کړي او څنګه مثبت سوچ وکړي. ګورځي هغه خپل پام پکار دی، هغه خپل ځان د پکار دی چې یو مختلف نور قانونو کې ځان دې ساتي، لکه شانتمي جو کې یا دته بل رشتہ دار کړه لاړ شي، یا داسې مثبت کارونه چې دي هغه کې ځان انوالو کې، لکه شانتي ایکسرسایز
دا. ڈاکٹر خالد مفتی په خبره چې کوم جنکه د بد امنه حالاتو له کبله نفسیاتي بیمارو سره مخ شوې دي، نو هغه لا پکار ده چې د بد امنه پیښې بار بار نه یادوي او په دې لړکی مطبوعات هم د تفریحي پروګرامونو په ذریعہ ښه رول لوبول شي. د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي
پیخور خار پاړه یو بل راپور. هر څوک د غلطه د ترهګرې پیخو او بې قراره د خلک ځپلې دي، خو بیا هم دغه خلکو حوصله او همت دومره دي چې تر اوسه پورې د خار ټولنیز ژوند قائم ساتل دي او د ژوند کاروان روان ساتل دي. په دغه اړه مجید بابر راپور ته وکړو.
پیخور خار د تیرو څو ورځو راهیسې یو وار بیا د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو ښکار شوی دی. دغه خار لپاره دا څه نوې خبره نه ده، بلکې د بارودو د بوی سره دغه خار د تیرو څو لسیزو راهیسې آشنا دی. دا خار د یو پښتون هم د بارودو په لوګو نه پیرزو کیږي. د رحمت شاه سایل دغه پیرزونه ګلزار عالم سپدې ټکو بیانوي.
تصویر میں تل تصو قرآن کود کے ساتھ لے دے کلا میں پھر زوشے بب منو پہ خارا کلا میں پھر زوشے بب منو پہ خارا.
د راپورونو تر مخه د تیرو څو لسیزو راهیسې په پیښور ښار کې په سوونو بمی چاودنې شوې دي چې په زرګونو خلک یې وژلي او جوبل کړي دي. خو د پیښور پوهنتون د جرنلزم د څانګې استاد عرفان اشرف بیا په دې نظر دی چې که داسې ګډوډي او طرحه د نړۍ په نورو ښارونو کې وي، نو د هغو ښارونو ټولنه به د یو شمېر نورو ستونزو سره مخ شوې وه.
کم تکلیفونو نه پیر دا د دنیا بل خار کا پدت کی وے نظام په خپل خیال کې بو په بنت کې فسادات او رائټس وے بدلتا ک لندن وے کدا فری امریکا وے او افریقا چی تک وے حل ته بو تاسو رائټس کتلی وے یو بل جنگ دې دل بو کتل وے او دا یو واحد کی خبر دا چې دا ټولو مایګریشن دا ټولو هر سیس سیس دا او دې خلک ته کو دي دا وی سینه کافی
د پیښور خار یو اوسیدونکی حسین الله وای چې څو کاله مخکې د دې خار هر کوڅه او هر لارا پوره امن وه، خو اوس حالات ډیر بدل شوی دي.
اول دا ډیر پوره امن ماحول و، هر څه ته په اسانه بدلې شي ګرځېدې به شوي، هر څه کنه ډیر خم پرسکون شپې به په ناوخته چې کوم ټایم پلی شو راتلی شو اوس هغه رنګ نه شو ګرځېدی چې موږ یو څو ګنټې لیټ رالی شو شپې، نو بیا فونونه باندې فونونه چېرته
کنه
د پیښور خار ڈی سی او سراج خان وای چې به حیثیت د یو انتظامی مشر په توګه د پیښور خار د اوسیدونکو حوصلې ته ډیر په درنښت ګوري. دی وای د خار هر یو لوی او وړوکی بازار خپل شناخت نه دی بهللی.
ستاو زما مینا پی خورا دیو تن وینا دانو چه تشی دا ستوی زدر تا گورم. ستاو زما وینا پی خورا دیو تن وینا دانو چه تشی دا ستوی زدر تا گورم. ام دغا پیغام سرا درنا زی جزت غوالم را روانو خپراوانو که بازم نور هم کران رازی. هر چرت چه خاد عباد و بریالی وسو.
سوچے قلم نہ پری دی زماد پختنو سرا پپے خبر کے پر ہر مجوڑوا پپے خبر کے پر ہر مجوڑوا لاد کا بل پر ہر ور بلے لاد کا بل پر ہر ور بلے دل تلا بل دنو جان دکنے دل تلا بل دنو جان دکنے ہاگ ڈگ جام تلا گٹلے ہاگ ڈگ جام تلا گٹلے پپے خبر کہ پر ہر مجوڑا پپے خبر کہ پر ہر مجوڑا پورا دسوات کلی خلق جڑ دے پر ملے تڑ دے دلے جڑ دے پر ملے تڑ دے دلے پپے خبر کہ پر ہر مجوڑا پپے خبر کہ پر ہر مجوڑا
پوکی ورکول وزیرستان دپر لمب لمب کرو ماتا حقی چمن گلو مجل قبولستان دپر لمب لمب کرو ستا پختنا ستا سبا زخمی دے ستا پختنا